د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماشامنۍ خبري مجله زه احمد چی بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امان امیر زهره سره مرسته کوي. دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه هم اورېدلی شي. په دې خبري مجله کې مو د ولسمشر کرزي له څرګندونو خبرو چې د افغانستان له کلیو او بانډو یې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې له علت هم خبرو چې ولې هغه امریکایي چې تېر اکشن بې د کندهار په پنجوایي کې 14 ملکیان ووژل کویت ته استول شوی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ناټو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان له کلیو ووځي. وسلوالو سخت دریځو د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي په سوځولو سره تر 2500 زیات زده کوونکي له زده کړو محروم کړل او پاکستاني طالبانو دوه برمته کړي سویسیان خوشې کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ناټو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې د افغانستان له کلیو ووځي. کرزي دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د رواني اونۍ د یکشنبې په سهار وختي یو امریکایي پوځي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 کلیوال ووژل. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي وویل چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر پنیتا سره په کتنه کې دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت له ناټو ځواکونو څخه په 2014 کال کې د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو غوښتونکی دی، نه په 2014 میلادي کال کې. په دې اړه تفسیر وروسته په راپور کې اوري. په زابل کې نن په سلګونو خلک واټونو ته راووتل او په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د 14 ملکي وګړو په وژنې اعتراض وکړ. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د مظاهره په کلات ښار کې شوې او مظاهره کوونکو په دې پیشه کې د شکیل امریکایي سرتیري د محاکمې غوښتنه وکړه. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې ناپیژندو وسلوالو د چپریهار ولسوالۍ د شولانی کلی ښوونځی پر بمونو الوزولی دی. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواري نن دا پیشه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې د ښوونځي د ادارې په ګډون 8 خونې ویجاړې شوې، 28 خیمې او د ښوونځي ټول کتابونه او وسایل سوځېدلي دي. د پوهنې ریاست ویان زیاتوي چې په دغه ښوونځي کې 2640 هلکانو نجونو زده کړې کولې. وسلوال طالبان وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان د شخړې د اوارول لپاره خبري ځنډولې دي. طالبانو په یو خبر پانه کې نن پر امریکا تور پوری کړ چې دریزې ناڅرګند یو دا مسأله په خبرو کې د پرمختګ خنډ شوې ده. طالبانو په خپل اعلامیه کې د غراز د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د حکومت سره خبري رد کړې دي. طالبانو د خبر پانه وروسته له دې خبره کړ چې باور کوي د طالبانو او امریکایي استازو د سولې د خبرو په خاطر په خپل منځ کې د اعتماد رامنځته کول او په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو په باب لومړنۍ خبري کړې دي. او د ملي امنیت اداره وایي چې په بادغیس ولایت کې د وسلوالو مخالفانو دوه ډلې له دولت سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو کسانو د هرات او بادغیس په لویو لارو کې د دولت ضد په فعالیتونو د دولت پر ضد فعالیتونه کول چې نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. نن پېښور ته نږدې په یو ځانوژن کې حمله کې د پېښور د پولیسو یو علي رتبه چارواکی کلاب خان ووژل شو. حمله کوونکی د پښتخري په سیمه کې د کلام خان موټر ته ورنږدې شو او ځان یې ولوزاوه. نننې حمله خیبر ایجنسی ته نږدې سیمه کې شوې چې پاکستاني امنیتي ځواکونه له دوه کلونو راهیسې په کې د سختدریزو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کوي. پاکستاني طالبانو هغه دوه تنه سویسیان میړه او ښځه خوشې کړل چې اته میاشتې مخکې په بلوچستان کې برمته شوي وو. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس وویل دغه دوه سویسیان اوس خوندي دي او روغتیايي وضعیت یې هم ښه دی. د زیاته کړه چې دوی پېښور ته انتقال شوي دي. پوځي چارواکو چې نمونه نه دي ښودل شوي ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې ساتل کېدل. د انرژي نړیوالې ادارې پرونول د جولای په میاشت کې به چې کله پر ایران د اروپایي اتحادیې بندیزونه پوره عملي کیږي د دې هیواد د تیلو تولیدات به نږدې نیمایي ته راکم شي. د ادارې وویل تیر کال د ایران د اومو تیلو تولید په ورځ کې 3.8 میلیون بیرلو ته کم شوی و چې دا په تیرو دریو کلونو کې د تیلو د تولید تر ټولو ټیټه سطحه ده. د بشری حقوقو د 204 یو ائتلاف او مرستندوی ډلو ل روسیې او چین و غوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي چې د سوریې پر رژیم د دغه هیواد د وی د دغه هیواد د وینې بهیدا د پایته رسیدو لپاره نړیوال فشار راوړي. دا ګډه اعلامیه نن خپره شوه چې د بشار اسد د رژیم پر ضد د پاسون کالیزه ده. په همدې حال کې د سوریې یو فعال ابو عمر الهمسی نن په خپل هیواد کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د پاسون د پایل په لومړۍ کالیزه کې وویل
ان الثوره السوريه هي فعلا ثوره بمعنى الكلمه.
دا په ټوله معنا یو انقلاب دی. د یو استبدادي رژیم پر ضد، د ظلم او اداري فساد پر ضد انقلاب. موږ د فعالانو په توګه د سوریې له خلکو غواړو چې ځانونه کلک کړي او د اعتراضونو لپاره د سړکونو راوتلو ته دوام ورکړي. شاهدان د فعالو ډلو له قوله وایي چې تېره شپه په ټوله سوریه کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په یو کال کې په سوریه کې شاوخوا 8000 تنه وژل شوي دي. او وطن یو سلو څلور کلن تاجک بوډا وایي چې په دې پښیمانه ده چې خپل هیواد یې پرېښی و او 16 کاله یې په افغانستان کې تیر کړی دي. محمد عزیز عبدالرحمنوف روانونی له 16 کلونو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو سره تاجکستان ته ستون شو. د ازادي رادیو د تاجکی څنګه د راپور لمخې عبدالرحمنوف په 1943 میلادي کال د اوسنی تاجکستان په جنوب کې خپل کلی افغانستان ته تشدیدلی او په بغلان کې اړولی. د روسانو لوري د منځنۍ آسیا تر لاندې کېدو وروسته په لکونو تاجک، ازبک، قزاق، قرغز او ترکمن افغانستان ته په مهاجرت مجبور شول.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام او د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر د لیدنې کتنې په ترڅ کې له بهرنۍ یو ځواکونو د حامد کرسی له غشتنې خبرو په خبرونه کې به دا هم واوري چې هغه امریکایي چې د کندهار په پنجوایي کې ملکیان وشل ولې کووید تاسوول شوی په زابل کې مظاهره شوی. په هلمند کې اختطاف کوونکي نیول شوی.
د هلمند ملي امنیت مسؤلینو د اختطاف کوونکي او سرکټونکي ولوی ډلې نیولې ده.
د پولی چرخی زندانیانو اعتصاب کړي.
په پولی چرخی کې په بلاکشاش کې باندې ما موږ په سلګونو د سیاسي بندیان چې اسنه سو نه پاره کیږي د دوه ورځې کې د نه خوړې اعتصاب مخړې دي.
په پېښور کې مو په وی چاودنې کې د پولیسو د یو چارواکي له وچولو هم خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي رادیو لروانې خبري مجلې اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې نن وویل چې افغان چارواکو سره د ستراتیژیک اړیکو د اعلامیې په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او د تمه وښودله چې دغه اعلامیه به د شیکاګو له کانفرنس مخکې لاسلیک شي. نوموړي له کابل څخه لستنېدو مخکې د کابل په یو پوځي ډګر کې خبریالانو ته همدا راز وویل چې هغه عسکر به په پوځي محاکمې کې په سزا ورسول شي چې په کندهار کې ملکي کسان ووژل. شاغلی پنیتا نن له جمهور رئیس حامد کرزي سره په همدې مسایلو خبرې وکړې، خو د دې خبرو په ترڅ کې جمهور رئیس حامد کرزي غوښتنه وکړه چې نړیوال ځواکونه باید د افغانستان له کلیو او بانډو ووځي. په دې ارتباط د جمهور ریاست د اعلامیې د جزئیاتو په ارتباط له کابل له حمید محمد اورو.
د ارګله اعلامیه ښکاري چې د ولسمشر کرزي او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ شولې دنه تر ډیره د قندهار د روسي پیښې تر سوري لاندې و. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر لیون پنیټانه غوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلو باندو وېستل شي او په خپل قرارګاو کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته په یو سفر راوتلی و، د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر نه دا هم وغوښتل چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر د 2014 میلادي کال پر ځای په 2013 میلادي کال کې بشپړ کړی شي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلي کرزي د امریکا دفاع وزیر ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې جوګه دي چې د خپلو کلو او بانډو امنیت په خپله وساتي. که څه هم په اعلامیه کې د افغان ولسمشر د نوې غوښتنې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو ښکاري دا چې د غوښتنه د قندهار له روسي پیښې سره تړاو لري. په دې پیښه کې چې د تیر یک شنبه پوره شوی، یو امریکایي سرتیری د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له خپل مرکز څخه راوتلی او شاوخوا 16 ملکي وګړي وژلي دي. د اعلامیې له مخې که څه هم ښاغلي پنیټا ولسمشر کرزي ته یو ځل بیا د دې پیښې له کبله خپله ژوره خواشیني وړاندې کړه، خو ولسمشر د عمل په افغانانو ظلم او بېرحمي وبلله. خاغلی کرزی د امریکا له دفاع وزیر نه غوښتل چې په راتلونکي کې د ډول پیښو جدي مخنیوی وکړي او دا ځکه چې له تیرو سو کلونو راهیسې د داسې پیښو تکرارېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې دي. په اعلامیه کې د افغان ولسمشر په حواله ویل شوی چې روسیو پیښو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د افغانانو باور زیانمن کړی او اوس د دې باور د بیا رغولو لپاره پکار ده چې بهرني ځواکونه د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته بشپړ درناوی وکړي او د خلکو کورونه نه تلاشي کوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې افغان لوري د پنجوایي په پیښه کې د خپل سرتیري د محاکمې غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې په دې اړه کېدونکي تحقیقات باید په شفاف ډول پر مخ ولاړ شي.
په رپورت کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا واورېدل چې دی وایي د ټاکلي جدول برخلاف دی یو کال مخکې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته دي د افغانستان امنیتي چارې وسپارل شي. ولسمشر حامد کرزي همدارس له بهرنیو ځواکونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کلیو او بانډو راټول شي او په خپلو قرارګاوو کې ځای پر ځای شي. حامد کرزي دغه خبره نن د امریکا د بهرنیو د امریکا د دفاع وزیر پنیتا سره د خبرو په ترڅ کې وکړه، خو د ولسمشر کرزي دا څرګندونې په دې ارتباط شوې دي چې د تیر یکشنبې د پیښې په د مسلې په ارتباط شوې دي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو امریکایي عسکر شپاړس ملکیان ووشل. دغه امریکایي عسکر له افغانستان ایستل شوی. په یوې خبرتیا پسې به په دې ارتباط واورئ.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلاج ما تا دور هم تا فکر اکی چیزه در بیاوزانه و رو کارنه بکنم.
آزادی رادیو دا کال پلومره ورز دا دیر لسوا نویم کال شخصیت در پیشنی سترگ پلار وسی زمگ واده دا کال پلومره ورز.
په افغانستان کې د ناتو یو مهم قومندان نن وویل چې د کندهار د پنجوایي د زنګآباد د سیمې د شپاړس ملکیانو په قتل تورن امریکایي پوځي د دې لپاره له افغانستان ایستلی چې په سم او مناسب ډول محاکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ځینې غړیو په دې اقدام غوسه څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه امریکایي له محاکمه کېدو سره دي د ستراتیژیکو همکاریو تړون مشروط کړای شي. د موضوع تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
یو جتپوری امریکایی قماندان له افغانستانه د هغه امریکایی پوځي د ایستلو دفاع وکړه چې د رواني اونۍ د یکشنبې په سهار وختي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان وژلي ول. دغه امریکایی پوځي په کویت کې د امریکا یو پوځي توقیف ځای ته لیږل شوی او امریکایي چارواکي وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې له هغه څخه د مناسب تحقیق او محاکمې له یقیني کېدو سره مرسته وشي. ډګر جنرال کرټیس سکپروتی چې په افغانستان کې د ناټو دوهم لوی قماندان دی کویت ته د امریکایي پوځي د وړلو په اړه وایي دا کار د دې لپاره شوی چې دوی له هغه څخه سم تحقیقات وکړی شي او قضایي پروسه په مناسب ډول پر مخ یوړلی شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې سکپروتی کویت ته دغه امریکایي پوځي د انتقال پر سر له افغانستان سره د اړیکو د اغیز په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی و چې دا پوځي له افغانستانه باسو. د دوی ځواب دا و چې دا موضوع ورته د درک وړ ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو غړیو غوښتنه کړې وه چې متهم دې په افغانستان کې علنا محاکمه شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي کویت ته د تورن امریکایي د انتقالېدو د خبر له خپرېدو وروسته د ولسي جرګې غړیو غوسه وښوده. دوی نن وویل باید تورن پوځي په افغانستان کې عدالت ته حاضر کړی شي. د ولسي جرګې غړیو دغه راز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې تر هغو له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نه کړي چې د کندهار د پیښې عامل په افغانستان کې محکمې ته نه وي سپارل شوی. په ولسي جرګه کې د کندهار یو وکیل عبدالخالق بارکزی وویل تر ټولو بشداوی چې دغه امریکایي په افغانستان کې محاکمه شي ځکه چې په دې ډول به خلک باوري شي چې امریکا غواړي چې د دوی قاتل محاکمه کوي. د کندهار یو بل وکیل محمد نعیم لالی حمیدزی خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د وژونکو ایستل به د افغانانو غوسه وپاروي.
بیا هم په پنجوایي ولسوالۍ کې د تیر یکشنبې د پیښې په ارتباط په زابل کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس ملکیانو وژنه وغندله. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لوی لاره هم بند کړې وه. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ لري.
ما مظاهره شاوخوا 9 بجې د زابل په مرکز کلات کې پیل او تر 12 بجو دوام وکړ. دوی د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او د هغه کس د محاکمې غوښتنه یې کول چې تیره یک شنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې 16 بې ګناه ملکیان ووژل. مظاهره چانو دغه راز د یو ساعت لپاره د کابل کندهار لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړله.
په کندهار کې دا واقعیت پیښه شوې ده. کندهار خلک زموږ بالکل وروڼه دي، مسلمانان دي. په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې داسې مشکلات پیښېږي، دا د غربیانو د دې امریکانو له لاسه څخه ده. ودې مسلمانانو ته دا پیښې ویل کېږي. دا موږ ټول مسلمانان، سپین ږیري، علما او عوام خلک ټول دا ردوو. او څنګه چې زموږ خلک چې داسې کوي، یا له دې خلکو سره چا تړون کړی یا تړون ورسره کوي، دا بالکل زموږ خلک دا نه مني. دا تړون
دا په داسې حال کې د چیلې د مخ کې په کندهار او جلال آباد کې هم د پوهنتون محصلانو د پنجوایي د پیښې په خبرګون کې مظاهره کړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هلمند د ملي امنیت کارکوونکو د واشیر ولسوالۍ په لار کاریز کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده. د هلمند والی ویاند وایي دوی د تښتونې په برخه کې سابقه لري او تازه یې د یوې کورنۍ یولس تنه تښتولي وو. د والی ویاند زیاتوي چې د دغې ډلې په نیولو سره د کندهار او هرات ترمنځ د لویې لارې پر سر د ټولو تښتونو او غلاو مخه نیول کېږي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
تیر ماښام د هلمند ملي امنیت کارکوونکو واشیر ته نږدې د لار کاریز په سیمه کې د انسان تښتونکو هغه اته کسیزه ډله ونیول چې د کندهار هرات پر لویې لارې انسانان نیول او بیا د پیسو په عوض کې بیرته خوشې کول. د هلمند والی ویان داود احمدی وایي د ملي امنیت کارکوونکو له ډېرې مودې راهیسې د انسان تښتونکو د دغې ډلې په اړه پلټنې درلودې. چې د احمدي په خبره تېره شپه د میرزا محمد په شمول چې د انسان تښتونکو د ډلې مشر دی، د خپل اته تنه ملګرو سره ژوندي ونیول سوه او د دوی سره بندیان یولس تنه چې ښځې او نارینه دي آزاد کړل سوه.
د هلمند ملي امنیت مسؤلینو د خپلو کشفي فعالیتونو په ترڅ کې تېره شپه یې د واشیر ولسوالۍ د لار په کلي کې د اختطاف کوونکو یو سړک تښتونکو یوه لویه ډله نیولې ده چې تاسو هم دا اوس وینئ چې د میرزا محمد په مشرۍ باندې دغه اته تنه نیول شوي دي.
احمدي وویل انسان تښتونکي ټول د بادغیس ولایت د ملا مرغب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي او دا منلې ده چې دوی له ډېر مودې راهیسې انسانان تښتول او له هغوی څخه د خوش کېدو په بدل کې پیسې غوښتلې. د تښتونکو له منګولو تازه آزاد شوی ماشوم وایي د شوراب له میدان سره یې نږدې د خپله کوره تښتولی او انسان تښتونکو د ده د پلار څخه د 14 لکه پاکستانیو کلدارو غوښتنه کول. د والی ویان داود احمدی وویل انسان تښتونکو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې منلی دي چې د کندهار او ګرشک یو شمېر اوسېدونکي لاله وړاندې د پیسو په مقابل کې خوشې کړي دي. په ګرشک کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر انسانان وتښتول شول چې د چارواکو په خبره د دغه اته کسیزې ډلې له لورې رهبري کېدل. چې له جملې د ګرشک ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی همدې ډلې هغه مهال ووژه چې کورنۍ د پیسو د ورکولو څخه انکار وکړ.
دوی په خپلو اعترافونو کې دا ویلي دي. په ګرشک کې هم څه موده مخکې یو کس دوی تښتولی و چې د هغوی نه $1,00,000 غوښتل. هغه هم دغه ډله ده او دوی په خپله باندې د دې ځای نه دي. دوی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د سیمې اوسېدونکي دي.
د انسان تښتونکو له دې ډلې سره 15 ارادې موټرونه، 3 ارادې موټرسایکلان، درې میله کلاشینکوفونه او یو میل میګاروف توپنچا او ګڼ شمېر نور د انسان تښتولو اسباب چې رسي او د نشې ګولې پکې شامل دي نیول سوي دي. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې د انسان تښتونکو پوره ګروپونه نیول کېږي. تر دې وړاندې د پولیسو یو قومندان د یوه ملي تجارت تښتولو په تور ونیول سو چې د چارواکو په خبره دوسیه د محکمې تر څیړنو لاندې ده.
په هلمند کې د انسان تښتونکو اته کسیزه ډله نیول شوې ده. دا ډله ممکن اوس زندانی شي. هاخوا زندانیانو په کابل کې احتساب کړی. په پولي چرخي زندان کې اوشمیر بنديان وای چې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي او له همدې عمله د دې زندان پشپژم بلاک کې بنديانو اعتصاب کړی. د بنديانو ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خواړه یې سم نه دي، ځایونه یې تنګ دي، د مسؤلانو چلند ورسره ناسم دی او حتی دوی قرآن کریم او نورو دیني کتابونو ته لاسرسی نه لري. خو د پولي چرخي د زندان مسؤلان د بنديانو ستونزې او د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب نه مني. دوی وایي چې بنديان ناسمې او د قانون خلاف غوښتنې لري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورت.
اکثره بندیانو چې د سرخی پله له زندان څخه یې له ازادي راډیو سره تماس نیولی وایي چې د ژوند شرایط یې ډیر خراب دي او حتی د مطالعې لپاره دینی کتابونو او قرآن کریم ته هم لاسرسی نه لري. دوی چې په پرله پسې ډول یې ازادي راډیو ته ټلیفونونه کول، پر ملي شورا د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او د بشر د حقوقو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. د سرخی پله د زندان له شپږم بلاک څخه یو شمیر بندیانو چې ځانونه یې سیاسي بندیان معرفي کول ازادي راډیو ته وویل:
زه عبدالله نومیږم، په بلچرخي کې په بلاک شش کې بندي یم. موږ په سلګونو دا سیاسي بندیان چې اته نه سوه نفره کېږي، د دوو ورځو کېږي د نه خوړو اعتصاب مو کړی دی. زما نوم نکیبالله دی، بلچرخي بلاک شش خبره وسره. بندیان یې په ټول اعتصاب کړی دی، نوي کس تقریبا غونډلې دي، نه اتاوي ورکوي
د سرخی پله د زندان قومندان جنرال خان محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې زندان کې بندیانو اعتصاب نه دی کړی او نه هم ستونزې لري. د دې په خبره یو شمیر بندیان د قانون په خلاف ځینې ناسمې غوښتنې لري او هڅه کوي چې په ناحقه شور او زوږ جوړ کړي او ورڅخه ګټه واخلي. د سرخی پله په زندان کې بندیان په داسې حال کې د بیلابیلو ستونزو له امله د ډوډۍ نه خوړلو له اعتصاب څخه خبرې کوي چې لزګونه بندیان د بګرام له زندان څخه هم چې د پروان د زندان په نوم نومول شوی د دې زندان شپږم بلاک ته لیږدول شوی او ټاکل شوی چې سلګونه نور بندیان هم په نږدې راتلونکي کې دې زندان ته انتقال شي. دا لومړی ځل نه دی چې په سرخی پله زندان کې بندیان له بیلابیلو ستونزو څخه شکایت کوي او وایي چې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب یې کړی، بلکې په تیرو کلونو کې هم په دې زندان کې ورته ستونزې پیدا شوي، حتی د بندیانو او د زندان د ساتونکو ترمنځ اخو ډب کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې بندیانو د پولي چرخي پشپژم بلاک اعتصاب کړی دی، خو د زندان مسؤلان دا خبره نه مني. د افغانستان ولسي جرګې غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له دې خبرې دوی خبر شوي دي او ژر به دغه زندان ته یو پلاوی واستوي.
خبری مجله اوري.
په کندوز کې د ایساف عمومي قمندان نن په شمال کې د امنیتي وضعیه او افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د ورسپارلو په اړه په هغه مراسمو کې خبرې وکړې چې د کندوز په ښار کې د ولایتي بیارغونې د ټیم د نوي مشر د ټاکلو لپاره جوړ شوی و. له کندوز د ازادي راډیو خبریال نور محمد سیم په خپل راپورټ کې د جنرال ایر ایچ پینر څرګندونه راخیستې.
Bin mit der Entwicklung der Sicherheitslage insgesamt zufrieden. Ich sehe insgesamt
زفیلان په شمال کې امنیتی وضعیت نه راضی یم. یو دلیل هم دا دی چې افغاني امنیتی ځواکونه ورځ په ورځ د بریالیتوب پرخوا درومي. د په داس حال کې چې په بګرام کې قرآن شریف ته سپکاوی وغنده او د مظاهراتو په قرارولو کې د افغان ځواکونو له رول نه هم رضایت څرګند کړ، په کندهار کې د یو امریکایي عسکر په وسیله د عامو خلکو قتل یو غموونکې حادثه وبلله. داسې وویل دغه مسله نه یوازې زما بلکې په شمال کې د ایساف ځواکونو لپاره هم یوه غموونکې حادثه وه او له همدې امله زه د وژل شویو کورنیو ته خپل د خواشینی مراتب وړاندې کوم. د افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو پروسه هم یوه اوږده پروسه وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به افغان ځواکونه دې ته چمتو شي چې خپل امنیت په خپله وساتي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پېښور کې د پولیسو پر یوه عالی رتبه افسر ځان مرګی برید شوی. پولیس وایي په دې برید کې د دوی یو مشر افسر وشل شوی او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي. دا پېښه نن سهار په سیمه ییز وخت د 9:30 بجو په شاوخوا کې پرنګ روډ کې شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د دې پېښې جزئیات بیانوي.
په پېښور کې د پولیسو پر یو موټر په شوي ځان مرګی برید کې د یو عالی رتبه افسر په ګډون درې تنو ته مرګ ژوبله واوښته. دا پېښه نن د پنجشنبې پر سهار پېښور ښار ته څیرمه د پولیسو یوې امنیتي پوستې ته نږدې وشوه. پولیس وایي د ښاري امنیت قمندان اس پی کالم خان په خپل موټر کې روان و چې د حلقوي سرک یارنګ روډ په اوږدو کې د پشتخرې په سیمه کې اوربندې ځانمرګۍ برید وشو. پشتخره ښار ته نږدې پرته سیمه ده چې یوې خواته یې د باړې قبایلي سیمې حدود پیلیږي او بل لور ته یې په لنډ واټن کې د پېښور هوایي ډګر او نور پوځي تاسیسات موقعیت لري. عالی رتبه دولتي چارواکي ډي سي او سراج احمد خان د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل کلام خان په خپل پیکپ ډوله موټر کې سپور و چې یو ناپېژاندي کس خپل ځان د هغه له موټر سره وجنګاوه او له ځانه تړلیو چاودېدونکو موادو ته یې چاودنه ورکړه. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې د امنیت ټینګ ساتلو په برخه کې د پولیسو لاپرواهي رد کړه او ویې ویل چې په دې وروستیو کې د پشتخرې په ګډون په یو شمېر سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، خو زیاته یې کړه چې د ځانمرګي برید مخنیوی یو څه ستونزمن کار دی.
پولیس نے اپنی ناکبندی ابھی بڑھائی ہے، پہلے ہماری ناکبندی اچھا دی تھی، ابھی جو ہے نا 89
دسی میں امنیتی وضعیت تھا پپام پولیس و خپل فعالیتوں نے نور ہم گڑندی کڑی پخوام و پخار کے دنن او دخار پچنڈو کی چلوی امنیتی او د تلاشی پوستی درلو دی خو اس داشمیرا نہ ہاتیا تلوڑا شوی د پزرگونو پولیس و ترسنگ نیما پوزی یا دیف سی سرتیری ہم پزینی حساس سیمو کے زائ پر زائ کڑل چھوی او لو پولیس سرا پ گڑ د امنیت پخوندی ساتلو کے دند تر سرا کوی. سراج احمد خان وویل په دې پیښه کې د کلام خان دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شوي، خو د روغتیایي وضعیت په باب یې څه ونه ویل. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لرې غږ واورېدل شو. د پولیسو یوه بل افسر شفقت ملک رسنیو ته وویل د دوی لومړني تحقیقات ښیي چې په ځانمرګي برید کې له 4 تر 5 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي. نوموړي وویل د ځانمرګي په واسکټ کې پر چاودېدونکو موادو سربیره د بالبرنګ چرې یا دانې هم کارول شوي چې په خبره د زیات زیان لامل ګرځي. کلام خان د ښاري قمندانۍ ترڅنګ د پېښور او باډې ترمنځ د امنیتي کمربند مسؤل هم و.
په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې نن د سوریې د حکومت پر خلاف د خلکو د یو کلن پاسون د لمانځلو پر وخت تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د موضوع تفصیل له فرح هیواد اور.
د سوریه فعالانو د پنجشنبې په ورځ د المان خبري اژانس ډي پي ا ته وویل چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت پر ضد د دیموکراسي غوښتونکو لخوا د پاتسون د المانځلو پر وخت چې یو کال وړاندې پیل شوی و سخت خشونت رامنځته شوی دی. فعالانو زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو د چانکونو په مرسته د سوریه په شمال کې د ادلیب ښار ته داخل شول او هلته یې د حکومت د اپوزیسیون پر ضد تازه حمله وکړه. د پنځم بیا پورس حکومتي قواوو د عدلي پر شار چې د حکومت د مخالفانو مرکز دی سخت حمله وکړه، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د فعالانو په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې پورس د عدلي پر شار د سلور ورځو جګړې وروسته په خپل کنټرول کې ونیوي. مخالفان وایي چې حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په شپه په ټول هیواد کې له 30 څخه زیات کسان ووژل. په دې ترتیب د حکومتي قواو لخوا د چهارشنبې په ورځ د وژل شوي کسانو شمیر 95 ته ورسید. د المان خبري اژانس د سوریې د مخالفانو له قوله لیکي چې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي خلکو د سوریې په جنوبي ایالت درعا کې چې د حکومت مخالفانو اصلي ټاټوبی دی مسجدونو ته نږدې لویې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد نارې وهلې او د رژیم د سقوط غوښتنه یې کوله. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحیم د المان خبري اژانس ته وویل چې یو کال تیر سو خو د تاوتریخوالي کچه مخ پر زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس په دغه هیواد کې د یو کلن تاوتریخوالي په نتیجه کې له 5,500 څخه زیات کسان وژل شوي دي، خو د سوریې حکومت په مکرره توګه ادعا کوي چې د دې هیواد په ناارامیو کې د ټرورستي ډلو لاس دی. په سوریه کې د خپلواکو منابعو لخوا د خبرونو او پیښو تاییدول مشکله خبره ده، ځکه چې د سوریه حکومت پر بهرنیو ژورنالیستانو بندیز لګولی دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ل پکتیا د ازادي راډیو یو اوریدونکی په خپل اس ایم اس کې لیکي په پکتیا کې د مچلوغو بند کار هغه وخت په ټپه ودرید چې د مچلوغو بند یو کارګر د مخالفانو لخوا شهید شو. حکومت باید دومره زر نه وای تسلیم شوی. په پکتیا کې د برق مشکل ډیر دی، فقط په مرکز ګردیز کې د شپې 4 ساعته برق وي. د ازادي راډیو ماشامنۍ لومړنۍ خبري مجله همدلته سرته رسیږي. په بل یوې کې ملیحه احراری له تاسو سره. ملیحه جانب خیر.